السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلا یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د ناتو سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یونما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې کوم زیان نه لري او داسې دغه کوي چې دا خېلو شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل بغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلې چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړی چې د دګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولی دي. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي کنه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان وژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپل بهرنی پالیسي لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنی چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنی پالیسي د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د اداره په نړۍ کې څنګه د رهبری هڅه وکړي. شغلی بایدن ویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځایناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. د خبرونه د سر موضوع لا افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناتو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې ل نړیولو ترهګرو بیل سي او ل جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوهې د تړون لمخې ل ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناتو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي ل طالبانو سره د سولې سوی تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داس وخت کې وکړي چې ناتو غواړي په افغانستان کې خپل پوځي حضور پاړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ ویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له غوښمنو سره ارتباط لري چې تیر کال د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی وي.
موږ به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونی خند سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناتو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپل پوځانو شمیر له طالبانو سره د شوی تړون لمخې کم کړی دی او د شمنه کړې ده چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول پوځان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري ویلي دي چې دوی په طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامت کړی دي چې د شوی تړون لمخې خپلې شمنې نه دي ترسره کړې.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک پاړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پورزګان کې هغه شیزي چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسی وتلی د خپل حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپل حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي کڅوکو غواړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، مبارزه یې شای مثبته نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رپکولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمهییزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړې او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکیت لارې لږ خدمت خو هم کوه کنه صاحب او داسې درکړي ولس راي ته کامیا
دا امینه سوله ده چې نوم یې مستعار دی او شیرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لری پرتې سیمې اوسیدونکې ده، خو د دې دغه استعداد په څلور دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی. خدا هڅه کوي چې شیرونه او پیغامونه تر نورو شوزو او اوریدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د رادیو سره د ټلیفون لاري کوي، د شیرونو ترڅنګ د خپل او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغیږي.
زه غواړم تر کومي دلاري دې څه تر لاسه اما په هواي خلکو ته ورکم سم دې رسنی دلاري غواړم خپل دې به لاس هم وباسم خپل دې خبره هم وکم نو که څه هم مزم لاسرسی نه لرم البته د وګون د قیاد شګو د ورتاک یا کوم څه د ورته کوم غوندې یا کوم بل خبرې خو بیا هم مشکله چې د رسنی دلاري هغه خپل دې خبره د نور خلکو ته ورسو او کومه چې خبره
پرې سنې کوو. خود خپل حقوق لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سر په بدله هم تمام سوی دی. د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په روزګان ولایت کې زیات کې انجینر د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وجلسوي چې په رادیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په رادیو کې پرې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا وان څنګه خلک دی چې دا د شوبو سره شکار نه دی داسې دی واسي دی نو
زرمینه بیا یو بل ورزګانی پیغله ده، دا یو مستعار نوم دی او د خپل حقوق لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې شزي د خپل حقوق څخه به برخې دي او ان په کور کې د راډیو اوریدلو اجازه هم نور کول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل
او دې په غلا ورما کې کاټه مګو ای دې په غلا ورما د تینې چې وادي نه ز اوریندا ټول کوټي نو دا شزي د نانا مستولې په غلا ورو زمش دا افغانستان دې خلک دی وی چې دا د شزي سره شکار نه دی داسې دی واسي دی نو تعلیم سم باندې وړي ځانې د اصلنا باندې وړي بس دا د دې خوشي چې دا شلي ټول عمر دا کې بنديانی دې چې نه خبرې هیڅ کوک نه ورکول کیږي بس سم داسې ناشتي دې خوشي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وايي د رادیوګانو تفریحي پروګرامونه د لرواني ناروغي څخه تر یو بریده د ژغورل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خبرې سوي کورونا او بالا کبره نور هم شتمن سوی د خپل شرکت له اجرایه چارو څنګه تکیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امازون شرکت د اجرایه رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له دوستو په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضائي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جیسي د بیزوس ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کاوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړيږي ها ژوند دی
د څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو
سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره ګډ کړی دي دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لندو کیسو کتابه یو کیسه درته غوړه کړی ده. نور مطالب هم لرو. دا سړي رړې مچلې په پیل کې مو پونن کرهار کې د یو نوې کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وختو چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تاسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي ملسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نشتې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوې ده. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوې تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستيال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې خې دي. نو موري وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
پدې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکول شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولی او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هټل خکار شوی خکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مختګ وړاندې زیو
او خلکو ساتم په تیری دی تل ناس یو ته شو سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې رو خبرې کو پر دای غیبت کو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالب دینه بل به تر خبره بل نشته
د پیوزانو لړل یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دو سره مرسته کوي دوی لنور ټولونو او اړوندوی دارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړیدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي دارو ته هم مخزوي
نو مدثر ډېر ښه کارو چې دا پراخ شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګیدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځینو کې باید کتابخانه جوړ شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسېږي
په همدې حال کې د پاهنتون استاد عبدالقیوم ساپه د مدني ټولنې لوري په حوزوي روختون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند چې دا فرهنګ په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي
زما په نظر دا خوري غوړه کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامیږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په ژوند کې د مطالعه لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا پر اتلونکو کې د نورو چارو په تر سره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
د ننګرهار په حوزوي روختون کې داسې محل د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روختون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي علت یې څه دی د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې شوې دي د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي شاعر لیکوال او ژباړن نام لا ګوهر چې په غزنی کې د غاک په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبای دی خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټاپه درې دلیدې
نی چې د فرهنګ او تمدن او تاریخي خار د عدالت باید د بیا لزلي فرهنګي هلزلي ډېر باید ګرمي وای خو له بده مرغه لتیر سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هيسي فرهنګي کړني مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډي فرهنګي ناشته اونځ غونډي مشاعره کوم سی بيخي د نشټ برابر دی پټه په ولاړ دی
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کې دوه خبره کوي خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بې وزلی د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچې دل دی
ولا زما په نظر خو اومده علت کېدای شي چې د نام نیوي او ځین کسان ترور هم شپه د فرهنګیان لړل نه او دا هم یو اومده او اصلي علت دی او کله شي چې ناسه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپل کارونه باندې بوخت دي کله شي دا هم یو علت وي
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د تر سره کولو غوښتنه کیږي نو یې نام لا ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شوري توګه د ځوانانو د را بیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته دغه لړۍ تازه سي
علت مروستی نامنی پیخی ترور دی ولسوالی سقوط دی خلق الغزنی څخه بالخصوص دی فرهنگی قشر فرار دار وحشت موږ په دې اله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره ښایي دی فرهنګ دی ادب په مرکز باندې بدل شي
خو اریان جلال زای بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو لوري د پرهنګ پالوم لا تړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالې ځلې راجوندې کړي
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کله شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده شاعر لیکوال ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په اړخیزه توګه اړینې دي
فرهنګي هڅې
د وی ټولنې د وښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. د هڅې خلک له انزوا او ګوښګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغه ټولګي ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
د شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دی. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په پښه کې ګډون کړی و. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یاري، اسرار ویصال او عادل ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې ژاغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پونتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولای شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونه تر دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ وچتوي، تر څو نړیوالو ته او د کلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
ما
مهاجر اترونه ته چه کوم پلاو بتللی تا اوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل بشو پشک که دلمر پتر مکه چنگه گردی او رنگونو با غبار که ونیولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خایست با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گردی سپرلی اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور با تصویرونا خپلو بنو که ساتلی گلان زان در باندی سیندی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ با هم لگیا ده زرونا ری دی تورستر گی دی هماسی خایسته دی لس روشون دونا دی اوس هم اصل تا سی او مچه که اما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لیک جوری گی تو اوس هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی بکاو تری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی اجونده ده از کار اوس هم پخیالو که ده کارغان و دوری شماری ده تالیب چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رومانس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنیگی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هند که بندی ده ده سندر اوس هم وای قاصدان لروح را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت تم ده
لاو صاحب د مهاجر اترونه شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطب ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او خوبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دی زما په باور چې پښتني دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر ځواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پوښتنه کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پوښتنې څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغه سره موافق یم. یعنی پوښتنې کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده. یو د پوښتنو مطرح کول فقط کې داسې یو پوښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو موږ همداسې د پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلې دي توپیر لري؟ یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي.
دلته موږ خو شاعر په دې پوهه چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي. دې نو مطلب دار چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخره نیسي، یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي، یوه تراژدي بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګ لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نشي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یو بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعاً چه کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی، او بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ډېر خو ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمو شماري. یعنی دلته کارغان
مثلا تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه دی شین کړی. نو زه فکر کوم کېدی شي چې لوستونکی داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقې بوره په یوه خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډېر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده، لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول ته مو فکر کوي، تکرار سیمبول ته مو مخه کړی ده. که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوی پیخې د بیان د پاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي، که خیال کې حتما د ماشومانو پسې دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره. د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه، یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده چې زه یې حالت نه وم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوې سندره لرو. نوم یې د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هغه څه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلی مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ور سره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که خپل هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعرې عابدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه، او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دمې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو. Jardim em mim, de Zrunurandim. د سترګو جنگ دی که محشر د مینې د دې شعر شاعر عابد سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابد جان ستاسو دوه غزل آسیا جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیا حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور راخپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدا له دې سره موافق یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپل لولم او زه خپل مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم او بیا چې څو وخت مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت هیڅ راکی او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوی دي، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچې ډیره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړی دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکړي.
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر وراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمره پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د سریال نوري برخه جوړی شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د ستایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړ شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نه مخاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څو واره، په کابل کې مې اوس په کوم مخکې وشوي او په دې ورسې کې بیا اوازه ده چې ګویا د کندې زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته ستاسو په دې کال مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلس یې کول ویکل شوې چې ډېر په زړه پورې و. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیق راغلی و چې د شل کال چې شاد بل نه وو دا چیرته وو کله څنګه چې دوی نه تاسو پاتې لګی چې دل چیرته او څنګه بیرته وستولین تر دانګي څنګه خپل کلی ته دی خپل مو خپل کوژدنه خپل ماما او ډیر نور رسل څنګه پیدا کړي. دا کار وشو البته صرف لیکنه پاتې شو د پروډکشن برخه زما خوګا د پروډکشن د فرخي واز کار په کار نه زما خوګا د دې پرخه کمر باندې پکا د دې پرخه پای پات پکار دی د دې پرخه لایف نه پکار دی د دې پرخه ساوند سیستم پکار دی د دې پرخه کمپیوټر د ایډیټر پکار دی د دې پرخه میوزیشن سره د لوی اورکستر چې میوزیک ورته جوړ کی نو خدای زمانه نه دی در ارشیف د موزیک راوخله فلم ترګټ کا او دا نشته اوس کوه کاپی رائټ مسله دنیا کې ډیره مهمه ده. د بنا میوزیک نو جوړه کی سب لیکي اکټوران با ته هم به ودنا او هم هغه کچان چې زمونږه لری دي مثلا زما ادکه مور دا په نړۍ کې ده، عبد الله سموي په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا ما هدف څه په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم ډیر خیرینه ده په پاکستان کې ده، په دې پښتو ډیر نو د دوی راغختل پاسپورت هوټل حقوق د دوی او برډ اورې خوراک بیمه دا ټول خبرې کرا ټول کې دا د خدي وزارت کارته جوړي. نو کچیرته دا سوال د وزارت کلتور نه وکي شاید چې هغه خورمن دی راونه وهي بلکې دا میکانیزم چې مال د تشریح کې په دې باندې به اصلا نه پوي. نو بنا ان کچیرته دا کار چې ز د سر په سترګو آماده ایم او ولو ما ته معاش رانی کی یا حقوق رانی کی یا زما هر رنګه وخت کې ځای کیږي ز د خپل کلتور د بل لپاره حاضر یم.
د کونټي سوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د شغل مقصودی نصر واورید. لا افغان فلم به هندي و ته مخ کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم پورستو کې جوړ شو.
The
White Tiger پونم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي شبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسي فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوې فلم څه ځانګړتیا لري؟ له اسمت څاروانه یاورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لوی برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نتفلیکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم دی، اروند ادګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په غنو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کې سره چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله هله کوچنواله ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه په کیسو او فلمونو کې سندي خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه ورسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکي یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا شي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړه انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه له ساتي رادیو په منځني صف 12 پښنه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه خبرې
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1324 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1325 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خاصې چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوې یو. لمړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په ابي رسم چې باران ورې تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سره خاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوي شغوم، دې مې شخوانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پریشخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخه ومې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرشې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې می اشاره وکړه، څنګه چې زوري. بیا یې کوچې پر شونډو کې شوې، سر یې وخوځاوه. د کوزیدو ځای ته می درې تم چې پات شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دی لند کیسه سره ازادي راډوي مجله ران غاړو زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
ازادي راډیو.